دوام ورکړي. او ډیپلوماټانو ته به ځای پیدا کړي چې په سوریه کې د پایدارې سولې هڅې وکړي. د امریکا دفاع وزیر وویل چې په سوریه کې بشار الاسد یوازې د روسیې او ایران د ملاتړ له برکته په واک کې پاتې دی.
د همدې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان حکومت وایي د کندهار خلکو د ولسي جرګې په ټاکنو کې د ګډون له لارې وسلولو طالبانو ته کلک ځواب ورکړی. په دایکنډي کې د ولایتي شورا غړي ادعا کوي چې وسلولو طالبانو درې تنه نور کسان هم برمته کړي دي. د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي ویلي چې حکومت یې له پاکستانه غوښتنه کړې پر وسلولو طالبانو فشار راولي او د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو سره همکاري وکړي. د ترکیه، فرانسې، جرمني او روسیې مشرانو غوښتنه کړې چې په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ پروسه پیل شي. د پاکستان سترې محکمې پر ټلویزیوني چینلونو د هندوستان د هر ډول موادو پر خپرولو بیا بندیز ولګاوه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې دوی به د پنسلوانیا ایالت پیټسبرګ سیمې ته چې خونړۍ حمله پکې سوې سفر وکړي. او په ګرجستان کې نن د جمهوري ریاست انتخابات کیږي. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو ووري. تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولې azadiradio.com. 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې سي. تاند څنګه او حقیقت سره خو تر کومه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وی د افغان او غوث ملاتړ ماموریت د ځواکونو ترمنځ په اړیکو کې کوم تغییر نه دی راغلی. ځین امریکایي ورسپنو راپور ورکړی چې امریکایي پوځیانو له افغان لوري سره خپل مخامخ غونډي ځنډولې دي. په عین حال کې د ولسي جرګې دفاعي او امنیتي کمیسیون وایي چې د نړیوالو ځواکونو دغه اقدام به د افغان قواو دروزنی مسله اغیزمنه کړي. نسیم شفق او نور زیات.
له افغان امنیتی ځواکونو سره د غوث ملاتړ ماموریت د ځواکونو له خوا د مخامخ غونډو د بندیدو د راپورونو له خبرېدو سره جوخت، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له افغان ځواکونو سره د نړیوالو ځواکونو په ملاتړ او مشوره ورکولو کې کوم تغییر نه دی راغلی. دا دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د بهرنۍ پوځیانو د پریکړه بل افغان امنیتی ځواکونو سره د دوی پر اړیکو کوم اغیز پرې نه باسي. خاغلی جاوید وایي چې د غوث ملاتړ د ماموریت ځواکونه د پخوا په څیر له افغان امنیتی ځواکونو څخه ملاتړ کوي.
څه خاص کوم واټن زموږ د دوی ترمنځ نشته. هم دا 13 شپه هم کې دوی زموږ په ملاتړ باندې هوایي بریدونه کړي. زمونږ پاړی کو کې کوم دغه تغییر نه دی راغلی. مجلسونه سره لرل، دا اوس په قندار کې که تاسو وګورئ دوی مشترک مجلسونه لري. کله که مشورې ته اړتیا پیدا کېږي بل څه دوی هماغلته دي.
دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې تازه راپور ورکړی چې امریکایي پوځیانو له افغان امنیتي ځواکونو سره مخامخ لیدل بند کړي او د ټلیفون او ایمیل له لارې به له هغوی سره اړیکې ولري. د ورسپانې په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت د ځواکونو د یو ویان په حواله ویلي چې دا پریکړه د هرات او قندهار ولایتونو له وروستۍ پیښو څخه وروسته شوې ده. تیره اونۍ په هرات کې یو تن چې د افغان پوځیانو یونیفورم یې اغوستی و پر بهرنیو سرتیرو ډزې وکړې چې یو چکی سرتیری پکې ووژل شو. دغه راز تر هغه مخکې په کندهار کې د یو تن په حمله کې چې د والي د ساتونکو په چوکاټ کې دنده ترسره کوله، جنرال عبدالرازق او جنرال عبدالمؤمن حسین خیل ووژل شول او یو امریکایي جنرال ټپي شو. تر دې وړاندې هم ډیر کله داسې راپورونه خپاره شوي چې د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو د وسلوالو مخالفانو نفوذي کسانو پر بهرنیو سرتیرو حملې کړي او هغوی ته یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. په همدې حال کې د ولسي جرګې د دفاعي او امنیتي کمیسیون رئیس نصر احمد غوریانی د افغانستان د دفاع وزارت برعکس وایي چې د بهرنیو ځواکونو دغه نوې پریکړه د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او هغوی ته د سلام مشوره ورکولو په پروسې منفي اغیزې لري. دی وایي مشوره او روزنه د ټلیفون او ایمیل له لارې نه کیږي. دا به ښه وي چې زموږ کشفي ځواکونه ډیر کار وکړي تر څو پردي استخبارات د امنیتي ځواکونو په منځ کې خپل کسان ځای پر ځای نه کړي. د افغانستان ټول خلک طالبان نه دي. دغه مشوره چې هغوی ته ورکړل شوې سمنه ده. لکه څنګه چې زموږ ځواکونو خطر منلی، بهرني ځواکونه دي هم د افغان ځواکونو د روزنې او هغوی ته د مشورو ورکولو په برخه کې خطر ومني. په عین حال کې د امنیتي چارو افغان پو محمد آگل مجاهد وایي کچیر د افغان او بهرنۍ ځواکونو ترمنځ بے باوري تر دې حد زیات شي چې له مخامخ لیدونه ډډه کیږي، نو دا به د هغه په خبره ډیر منفي نتایج ولري. د ښاغلی مجاهد په خبره په دې صورت کې به افغان امنیتي ځواکونو ته د روزنې مشوره ورکولو او حتی اکمالاتو او تجهیزاتو پروسه ډیره اغیزمنه شي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زما نوم عبدالخالق دی، د کندهار ولایت پنجوایو ولسوالۍ څخه. زما دا دغه دی د انتخابات یو درې ورځې سي ده، د رایې ده یو درې ورځې سي. دلته چې موږ ټاپه کولی ده، زموږ مکتبو کې لا په څلور ورځې باندې موږ ټاپه کړلې. نو که یوه ورځ اګه خلک نشي کولی چې خپل خوښ نومان ته راشي، دا مې پیغام و.
السلام علیکم. فاروق منګر خبر کوم د خوست ولایت نه. روزانه زمونږ خدای د خوست ولایت کې د کلان ولسوالۍ سړک نه لري او خیری کارونه دي ولسوالۍ ته نه دي شوي او ټولنیز فرهنګي دا کارونه نه دي شوي. هغه د خدای وکړي چې ما ورپړې ور چارواکي د مته ما غاړې ډېر کوته خاصه توجه وکړي.
زه سردار کوچی له کندهار ولایت نه خبره کوم. موږ د کوچیان چې په کندهار کې پراته یو، په کوڅو بخارا پونځکو کې پراته یو، ډېر در په در بې عزته پراته یو. نو موږ دا ډېره هیله کوو له د لوړو مشرانو څخه چې دغه کومې مځکې، دشتینې مځکې، دولتي مځکې چې دي، هغه خلک چې ډېره وایسته لري، له ډېرې پیسې لري، هغو غټې غټې چاردیوالۍ پرا وګرځوي. د غریبانو هېڅ وس پانو طاقت نه کېږي، نه څوک ورکوي. نو دغه کوچیان هله کوي چې دغه دولتي مځکې وای نمره له دوی دوی نمرې ورکړي. د کوچیان ډېر بې عزته پراته دي، دې وطن د خار بچیان دي. نو سر څخه به ډېره درناوي هیله ده د کوچیانو هرزو واوري. السلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګ درنو اوریتونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې غږیږو چې ولې ځوانان په خپلو کې ناسالم رقابتونه کوي.
هر انسان غواړي چې پرمختګ وکړي، ولی دا د پرمختګ لاره چاره چې کوم دا به فرق کوي کنه.
د دې رقابتونو پایلې څه کېدلی شي؟
ناسالم رقابتونه ناسالمې پایلې لري.
او په دې خاطر چې ځوانان له ناسم رقابتونو لاس واخلي څه باید وشي؟
د سیالیو د رقابت به جای پالنه، یووالی، ملګرتوب، رفاقت او ټیمي کارونه ورزده کړي.
دا خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړې، زه فرشته غنی وړاندې کوم. په پیل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.